له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د مهمو خبرونو سفټ کې ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکچی پلاوی سبا دوشنبه د سولې خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ د پړاو خبرې به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د دولت مرکچی پلاوی غړي به نن له ولسمشر غني سره وویني. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبریالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومار توقایف صادر کړ. او په فرانسه کې د کرونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرزبندیز وخت زیات کړ. زموږ اخلاق آزادي رادیو اورې په دې خبرونه کې تاندې څنګه پروګرام هم لرو. پاکستانی چارواکي وایي د لشکری طیبه وسلوالې ډلې یو مهم مشر زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. لکوی د هند لخوا تورن دی چې د ممبئی د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل بللی دی. د آزادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین باندې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولی دی. د دغه ادارې ویان ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړې او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کېږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغه بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول د یو شمېر امریکایانو په ګډون 114 تنه ووژل شول. له دغه بریدونو څو ورځې وروسته زکی الرحمن لکوی ونیول شو، خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشی شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کېږي او دوی تر ډېره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی وو.
بوسر بقوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
د خبرونه په لومړی نیمایي کې مو د افغانستان د امن روغتیا د وزارت له قوله واوریدل چې هیواد ته د کورونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې بیان دی آزادي راډیو ته ویل اوسمهال دا وزارت د کورونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. د کووید 19 یا کورونا وایرس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 23 او د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 5000 افغانان په دې ناروغي اخته وو او له دې ډلې له 2000 ډیر کسان مړه شول. صفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په راپور چمتو کړی چې سره وروي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلی له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1998 کال د کپ په 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایو او اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص تر ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې